آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپلی کی یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راتپلی کی دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړې دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوسره په دې خبرې کړې چې له افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته چې ملمانی هغه ته هم سلامونه او نیکی هلې بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری هو چې خپل حد ته رسېدلې دی نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبوره کېږي ځي کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري اخو انسانان دي دولت باید غمه وخوري د بیکاری غمه باید وخوري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمينه برابر کړي او خلک باید د خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي نو به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي زر سوچ پوره چې دغه مشکل رفع شوی نه خلک باندې سي رواني دا خو دومره مړی شي چې د نن اصل چند نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د ولګه دا بچی ډوډۍ غواړي صحیح ده چل دا هم مرکشته خو کور رسیږي بیا دل د کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي دغه مسئلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملی به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی دولت زمونږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسرای سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم اوس مهال په ترکیه استانبول کې یم ولا لارې ډېر خرابې دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکېچنې دي هوا ډېره ګرمه ده بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارو مرګونه هر شی موجود دي
لوستنه د حکومت صدا د دې چې د افغان ماجرین راغړي نور ملکو څخه نو دلته به یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار موزن زمينه نه برابر کړي د عوام د پاره او دلته محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه ودم د مل په ساته شش مسات راغلي دي ډیر شش کارونه کې انترساس و دا مسات نه پرې دی باندې ولکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خپل ظلم دی سنی عوام سره کې موږ عوام په مسات باندې آباد یو دي مسات باندې کړی دي کړه تعلیم باندې کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې نو موږ دا هله کول امرت ځخه چې موږ مسات پرې دی کندهار او هلمند کې پولیس په ټول افغانستان کې دا یو ډیر نه په هدا او ډیر سره خلاصتوب دي ځکه دلته حکومت کې د ننه اوس یو د بل لخصه څخه د تربګوي کار اخی ما باندې کې عوام خراب کړ
السلام علیکم ازاد رادیو ته سلامونه نیکیل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته ځي دلته موږ ډېر لیدلې دي سي خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شوق کې سي روان سي ځم او ایران ته ځم ترکیه ته ځم جرمنی ته ځم فرانسیا ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته راوګرځېږي راوینسي را انتقالې کې بیرته او ځینې بیا ورسېږي هلته یې ونیسي ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره او بله خبره دا داسې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافري نور وادو تتل د سعادت ګرځیدل د دلیل سکار ته پیدا کیږي نه کنه دا دلته به کار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځ کې د افغانستان پیسې لسره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجب ساتي ځي بل ملک ته د ډیر عادت ځنې بیا له شوک دي او یو یو کده چې ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم وریده چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالت یې اوس د ژوند کړي تنگ ده او وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تاک ته زړه نه کړي دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډي او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسې د نول د سو یو پوندو سم کال د جنیوا د کنوالاسیون د کډوالو قانون د ګروپ په اړه د نول د سو یو پوندو سم کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګې وګوري یا احزاب پورې تړل شي او یا هم د سیاسي افایدې له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کوم چې هغه دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر خپل ټاټوبه پرېږدي بل یو د کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالۍ په دوه هیواد کې ومنل شي نو که چیرته دغه دوه مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دوه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی همدغه دوه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هیوادونو ته تښتي یا لوړدي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل یې فقط امر د نامو په
مو جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د هیڅ حکومتداري او عوامل دي او درې ایمه اقتصادي عوامل دي او څلور به هم د فرهنګي عوامل او دنیا د څلور عوامل او خپل د معنی کې د کډوالۍ مې سره په مې سره کوي چې اولنې هم دي سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور کې سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو شمانه شوی دی څنګه ټول د روان ساندې خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د غوازي تر دا په خپل هغه عامل کې دای شي چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ډول بنای بنیا په اساس باندې هغه د غوازي ورته دی شي موږ تاسو ته نن ګورو چې نن د معارف د غوازي باندې دی هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې وایي ځوانان نوی نسل نوی کول پای خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ باندې د سپورت منستر کې ته په خولي او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له لارې الحمدلله چې هغه هم ورجه او سنې نسل د خپل د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړي چې د پاره ته خدمت وسره وکړي مګر دا به د مرګ څخه نشټون دا نشټون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې راځي چې د روزي د معرفت باندې او خلک کوشش کوي چې نور هیوادونه ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هیوادونه ته او یا نور هیوادونه ته، سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي، تر څو چې د معارف د علم د تعلیم له مرارې
د بشری حقونو مسئله یا د تعقیب مسئله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو له خوا ځورول کیږي یا تعقیب شي؟
ما تیرنه وکړه، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسونو زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېدل، د حکومت دوري واګه ترلاسه کړې، ډېر خلک په خواني امنیتي قوتونو سره بازار ته منځو، ډېر خلک په خواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي راوته پاتې شو، او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شو، ډېر کسان ووژل شو، هغه دا مرګه او قادرې لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه، او دا هم هغه یوه ستونزه ده، نه بده مره چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو د خوانه په په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاندار نوسه دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی، د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسې نشو کولی چې سر کې پټ کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم تاسو هغه پیغامونه اورئ چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ راغلي تر مسول چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکی دغه د فلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونه د لاندې ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د موږ باغلان په لخمری ولسوالي خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه، کومک راځي دلته نومان چې نوښته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان یې سره ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلقو ته بيخي مستدرسي نه. نو داز مرزا تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خاطر څه عدل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه موکړه یلا دروغ وای خلقو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکون کوریدون کته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې، زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه رایلک محلي ټولګي ټول بریج دي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېره تعلیم تربیه او پکښې او شو پر وخت راکلل ماشومان مو شو برابر کړ. و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي، اڅس ذکر یو ټول نه هېدی. په دې کې زموږ هم ګټه و، د حکومت هم ګټه و، نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل. نو موږ د هیله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه سیمپونه را پریږدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو، سلامونه نه کېلې احترامات د لوی ستاسو جوړ او روغ است. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالي تعلیم خبرات او د مشکلات سره مخ تم خبراتي سیستم ته نستل دلته خادین هسته خلک ډیر ستونزه سره مخ دي. کایو مریض په سی یو د بل په کوم سره پنو ټلیفون کار نه کوي خپل بسړای ورده. نو تاسو څنګه یې لده دا پیغام تر مسولینو شروا مسول شروا کوره سم مو پیغام باید پور کوي تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم، احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. دواسی احمد هلمند ولایت مسایسته خبر کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ایز مسؤلین محترم علي صاحب او ټول هغه مسؤلین انتخابات چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي اوبه نه لري په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي هغه هم زموږ اړتیاوې نه په پوره کېږي نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي په دې اړه پوښتنې ورسته وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي بیا دا اوبه نشته نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی هغه تاریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه اوس یوازې د پنبې کښت دی پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوئ او مسؤلین هم توجه وکړي
نوم مې نعمتالله د فراد ولایت کوهستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته سږ کال بیخي خلک سره در به در دي کورونا ګرده بهر سو شاوخوا ته ولاړې نورو ولایتو ته ولاړې نو داسې پروژې هم نشتې د کوهستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کریه چې دي ده دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي نه یو پروژې مروژې شروع کېږي نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نو دغه ولسوالۍ ته کوهستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري خلک بېروزګاره دي بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو
عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده په وخت کې یې کاریزونه درلودل ډېره اوي ساحه وه خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي خلک ډېر سخت ستړي دي چا یو نیم انچ چا دوه انچ چا هندارې ایښې دي هغه یو جریب غنم په کرلي دي یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه په چاکوګانو یې ووی او سایکل یې ترې نه بوته د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي وسلام په احترام
زه ټول د رادیو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلام زه سنگر نیازی دا پیغام پاسته پرېږدم موږ نه درې درې سو روپۍ ټولې کړلې وای تاسې ته مواد درکو مواد خیرانه کړل درې سو روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته د الینګار مواد ورکوي هلته یو نظر روپۍ تې اخلي درې سو موږ نه واخیستلې نو موږ دا روپۍ له کومه کړو کار نشته کسب نشته غله نشته غنم نشته ستا څنګه نشته کم زمینه یو موږ یعنی زمین کم ده نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوی ده دیرس منه سولیخ منه مال کالا باسی ده کار سوک نلرم با
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم هیله د جوړ روغ بس موږ د امارت لوړپور چارواکو ته غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډیر سخت ظلم کیږي ویډیو ما سره همسته که غواړی نمبر مراته واسطه ته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې لازما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیر پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادي راډیو د لارې او یا د یو پوسټ لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه سي ازادۍ رادیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرگردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغوی ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تینه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 201.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د یلمن د ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه نستاش سره اړیکه نیسم. زه د باغران د ولسوالۍ څخه نستاش سره دغه خبرې اعلان دي کده د امارت ولړ مشران دي ګرد دغه تناری وی چې وای د دغه مزک والا سر دي کومک وسی شتاریا کې بند کړه، تاریخ موږ بند کړی دي. نو مزک والا خو چې غلا د ځان ولري کومک ته سوزریات لري کومک ته داس خلګو سره وسی چې هغه په خوا پنیش وو په پوجي گزاره وو په دغه خپل کور چلوي. اوس خو هغه بند سو، هغه نسته، او په د باغران په سلو کورو کې شل کوره لا د ځانه غله نه لري. هغو گزاره په خوا پنیش کوله، اوس چې نه مزدوري یې نه روزانه یې دا خلک څه شي وخوري.
سبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې ډی پی ایچ دی متاثرین کډوال شوی دی، او میشتا دا سول زرا ریپای بیشا دا ریپای چی کمی مانا لی شوی وی دا یسی میشنا باند میش رو کماتا دا نیرا چی کم کدوی موز دی دا تا میشا پیل دای چی میشتا دا دا ریپای شیری کو.
پرا ولایت دا گلستان ولسوالی تا خبر کواما دا غزمش دا کم پرا ولایت دا گلستان ولسوالی او دیر رستر بیواز دا ولسوالی دا دا خادو دا خواست نماروم دا سرک دا خواست نماروم دا غزمش دا اسلامی امارت دا مشران و صدا غوشتن دا چه دا غزمش دا گلستان ولسوالی تا دی انتونون پا حاله که پر دا سرک دیو چه کار وکین و یو جهان منه نستست دا ازاده رادیو دا کارکوون کو چه و ریدون کو چه چه مجرخ تر یو زای ورسوی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 201.
د ازادي میلمه.
رنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګا صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهور قضاتونو یو د هغوی وظیفه قندوز کې و، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه قندوز کې وم. همالته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلی.
په دې وخت کې تاسو څو کلن وی؟
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلی کې هغه وخت کلی و. هلته یو استاد و، یعنی استاد نه، استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی ښځه ده، نو دا د یو مولوی صاحب هلته قندوز کې د هغوی عبدالدیان نومېده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه نه ماسره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ماسره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و. او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې، دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و. او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصي قول د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه و، داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټیا شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده، د نماز او عبادتو په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې. ما دا رشید بیان، عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د ساری ګلستان او د پنجګانې دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله. یعنی په هغه وخت کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرر شي ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته. مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و، دلته محمود طرزي لیسه و. دغه مکتب کې زه بیا اول دلته، او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو، څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و، یعنی زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و، اول نوم یې کوچنیان انیس و. د خان وخت کې د کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو، نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیان انیس ته، ما د کمکیان انیس ته ما فقاهي لیږلې هغه پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پردی او ستره تاریخی خاطره وکنه زما هغه نه مخکې زه پاتو وایم زمون کور یعنی د اخبارونو د ورسپان او هغه زما والي سب دې دغشتن ډیر د سب درلو د شعر سره ادبیات سره د شاعرانو د دیوانونو سره هغه چې فارسی پښتو د ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو او فارسی دواړه مونږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل اس توپیر هغه نه و چې دا فارسی دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان کنه مخکې زمون کور کې دغه وخت نه مثلا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو د دې ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې د اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي او غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه او افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما غا شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه وکړه
همدغه دې له حدا د توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه ده که هغه ماحول او چاپیریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وای کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل وکنه خو زه په داسې ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د ویلو او کتابونو ترمنځ د ځان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپیریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و یعنی په درشل کې و د سیو خاط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خمه یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله و دغه کې خیر دی شو حق مجله او نيزه د تنز مجله او یعنی د سیاسي مسائل د تنز په شکل کې هغه کوله خام یاد دي چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثره کده او د سطل او ترازو هغه په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وي په هغه وخت کې ما خپل خو هغه وخت څه کوټ نه و مظاهره کې مګر ګډون نه کړی خو زما اوریدل مو دامه لو اخبارونو کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پرتل کوم یو خد طبيعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جديت او توجه مثلا د بغمندي بیا دغه نه وروسته از ما قبله غاس بکرام ته تبدیل شو او د پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبله غاس تبدیل شو
او تبنانه لیسه از ما سه پنځم صنف هغه کې هم دغه نو څه کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره بیا دلته بیا محیط او دلته د پروان په تغاغه وقې په هر ولایت کې او په هر ولایت کې نه تقریبا پاکستان ولایتونو کې ولایتي ورسپانه او پروان کې هم د پروان ورسپانه او دلته بیا زه دغه اشتراک دلو د راتله او بیا انیس ورسپانه او هغه په پوسټه منظم په پوسټه به پوسټه کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخستله څوک چې کانکور نه وره کو بتل نور مکتب نو ته بیا ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې د شرعي مدرسې و زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې خبرنګار شه سشی غواړی سشی مال زغړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نوروز ته زغړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وې چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کلیکولم او نصاب خدس دغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیال دی چې پنځشنبه ورځ و د څور اومن ته و زست نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا و شو مونږ صرف کې و زمونږ مدرسه مکتب هغه کې و اندرابي کې کابل پلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنی لسی مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چکله د باندې ووتو دا ته پښتنې تر دی بانک او پنک سرنګار پارک سره د غلیسی استقلال سره دا شوقاته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ یولس بجې نو اول ځل ما پښتنه کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولید او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشته افغانستان کې او بل خامو دامه اکثر کلاشینکوف مې ژوند کې دلته ولید او اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وی چې نوی ځای ته ځی ماشومان نوی کور ته خوشاله وی ومن تاسو څنګه
کندوز نه غشی زما شخصي دوه حالت بده حالت یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د دې کور لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیر دروازه کوړې خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته وویل تاسو هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د دیارلس سوه اووه پنځوسم کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا وه نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس
درکړو؟ داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدلګي افغان کابل عامه کتابتون چې راغلو استقلال لیسې سره د پارک زرنګار استقلال لیسې هلته عامه کتابتون د کتابخانې عامې کابل د دلته همدغه کتابخانه زه دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه نه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنګار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې لاړم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو صاحب زمان دغه نو یو لحاظ ما ته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې په هغه سن کې کنه چې سلام علیکم چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تلشنو کوګ د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې د برچې ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر و په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته تک دوه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک واغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه ورست واستغون دي کنه د ام د سرک و دغه اوس چرای سیټ احمد دغه سی پغه باندې نو ال تبه ټنګونه ولې دی یو ک دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدل ټانګل ته سوزیدل یو خلک ګونونه باندې باندې شیندلې و دا ټانګ میچو کتل ال ته خلک کې دی شي د خلکو چې پکې سوزیدل و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ساور په کورتا په نتیجه کې واکته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو، اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل. ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه وو؟
دغه نه سروان صاحب، داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه، د لیدلې حالت تاسو ته وایم. اکد دا چې دا ان ورسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا غشو، نو وېره او خوف په ټول افغانستان کې غشو مدرسه کې دا وېره او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سی رادیو نه دا هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سی او بی بی سی رادیو د خبرنې رادیو او کلم دې مسکو نه غو خدای خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده. نو دا بی بی سی حتی د دې نیول اګران وو، یو دی ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل. مثلا زمونږ د صنف نه کتلو مثلا چې ډېر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا، او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه، یعنی حتی یعنی د دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا، یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه و ارخنا لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو. او تاسو ما خپل مازمایات دي چې مونږ کور کې عام او تیوست وو سیګورم هغه عام عام عادي کتابونه، ان دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه، اته د مجلې او دام یو صندوق یې مغه کړه دننه کړه، بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه، او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت ورسره هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه، او دا ټول عادي کتابونه وو. حتی زما د چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خبرېدله، دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا، نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله، او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا، یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې، دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه، د ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل، او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سر نه ورک شو، بیا ورسره بندي شو، دا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال روس ما حیات دی، زما یو ملګری د روس د وقته محکمې رئیس او قاضي شو، اوس هم باندې ده نو مې ناخلم هغه ور باندې ډېر ورځ ورک وو. کله چې بیت راغله خلک دوه پښتنه کوله چې هلکه چیرته ویشت وای نه چیرته نه چیرته میلمه وم، بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ما ته وخدای خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ما ته وخدای ټول بدن شاو وغه د ټول تک تور ودی وهلونه، او د شنګې نو تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو. یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې ریدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې، او متاسفانه د راپور هم تاسو چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري، یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو. چې اوس په دې چې ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت، یعنی
بیا مو داس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي؟ بیا داس تقریبا داس لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې، زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر هغه رخصتۍ لپاره. نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخ او پارسا او د شیخ علي، بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد اوازې وي. بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي و، دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلق دا ما خپل د لیدل چې خلق دغه وطنی ټوپک پلاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلق پلاس کې دوی ولسوالۍ دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو. یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوانه، بیا جنگ رامنځته شو، جنگ را پیل شو، بیا جنگ لګه شو، بیا زه لاړم بیرته کابل ته. دا کالم تیر شو، دا لسم صنف. بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا دغه اته پنځوسم کال کې، دغه اته پنځوس کالو په دغه کې دی جد په میاشت کې د شپږمې جد دغه شو، روسانو یرغل شروع شو، افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو. او دلته تاسو یو خبر وکم سرمان صاحب، دا کې دې شي مهمه لږه لپاره، د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته. د افغانستان رسمي تلویزیون، کابل تلویزیون، جو تلویزیون کې دا شوی و، دا اعلامیه خپرولې، اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردی غکې د اسلامین وخت وو. دا شو دغه وخت زما یاد دی چې په دغه وخت چې شپږم د جدي هغه شو، زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو، او زما قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو، خان آباد کې. زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو، چې د تشپګم د جت شو، او د رادیو مې چې ما کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله، غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو. هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو، نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو، بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو. بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو. او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو، مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه، او کابل کې هم دا فعالیت درلود. دا د ولسم کې بیا د ولسم سن په آخر کې نهم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو، په اتم د قوس کې نهم قوس کې زبیا زه بندي شوم، د زه ونیول شوم. بیا خبره ډېر هغه شوق دانه، بیا خبره شیخ ششترک خات کې زه پاتې شوم، بیا ګلچرخي ته لاړم.
څومره وخت بندي وای؟ بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم، درې نیم میاشت تقریبا هغه کې وم. دا اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم.
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخکې کله چې پخات کې وای، تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و، شکنجه شوی وای، تاسو خپل قصه وکړئ، څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه؟
والله متاسفانه دغه سی او دا ډېر دردونکی هغه د جناب سروان سي، چې متاسفانه ما غلړی دي شکنجه وهل، اوس په افغانستان کې دوام لري. اوس هم داسې حالات چې خپل حالات هغه چې اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم، اماغه زما خپل حالات را منځ کې یغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم، د اقامت د ګرو له خوانه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی افته کسانو دی پونتو مالکان، یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي، حزب دیموکراتیک خلک کسان. نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته، نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړه، او تاسو باور وکئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم. او زما خیر دی چې دلته وقې د قود دی هغه دی تقریبا جمعه خو نه، یعنی د قوس میاشت جمعه ته نږدې و، لیک پاتې و یخ. او دوی د توت لخت نه دی دغه کړه وسره، دا یعنی دغه تړلې و، دا اول نه او مسمت نه او اخر نه کمی قوي شي بنچ غوندي کنه. زه او یو کس مازه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان خې و، عسکري بوتان، او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه، او دریم که زه وهلم. ما دې چې وخت ده په درد باندې نه پېدم، ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله، یا کله چې حد دی تقریبا به هوشي حالت ته ورسیدم.
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو، تر دکتورا پورې ورسیدی، که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای، څو وخت له وطن نه ووتی؟
زه چې غنه وتم په چرخینه چې خلاص شم، زه لاړم هغه ته خپل کلی ته لاړم، قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام زاند تجربه وکنه چې بلد نه اومدی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټول ټول او خار کې تیر شوی، اوس موږ بل ته هم ژوند وو. نو الته چې زه ما قبل غاسم خپل کار یې کړی، جهاد کې برخه اخیستې وو، چې مجاهد وال تزمو کور ما غو. نو بیا الته یو کل تقریبا زغه پات شم فرنګي کارونه مې کوله، جبهه کې دی تالیوال ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب چې دا کې دی، چې دا باور خبرم نه یې زمو منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوې دي. بیا مجاهدین دا کار وکړ چې د مکتب جاری ساتلې وو. بیا یو کال ورسته قبل غان مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته. زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه. او پوهنتون سره سره ما درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه وو چې موږ افغانستان ته تللو، یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو. بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ د افغانستان خلک خواریکش دی جناب سروان صاحب، دلته بیا هم ژبې زده کړه. دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه، یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و، مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه و زمونږ او د دید او د لید افق نور هم هغه شو. بل بیا بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې. نوې کتابونه سره آشنا فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې، زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و، زمونږ تاریخ و، یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه موږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده، د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا دام از د ژبې د اردو خپل زده شو، یعنی بارا کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم. بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده چې زه هغه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاګردانو دغه نه دیارزونه ارزونه اوسه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره. یعنی دغه د کمپیان والیس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. درېوم هغه بیا سیاست سره، ځکه چې افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل. زه په انتخاباتو کې په آخري انتخاباتو کې رئیس جمهوری کې د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه. بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله داسې بیا بل سره کېږي. یعنی متوازی هم ځکه کله داسې بل ظاهر کې داسې کېږي دا هغه کې خدا ممکن دی. یعنی دا او بل خبر آخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده. زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله، مصري استاد و د الازهر، موږ ته هغه ویل چې څوک یو کس یو ژبې زده هغه یو کس دی که دوی دوه کس همداسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د آزادۍ راتلونکو کارکوونکو ته اوریدونکو ته. افغانستان کرکٹ ٹیم کے خلو بغاڑی ہونے سے چھے ورلڈ کپ چھے خلو موکڑی بریا راوڑی دے افغانستان لپارا افغانانو لپارا. السلام علیکم اکوڑا خٹک اوائی کیم نا دلتا سلگنو خلق اسی گی دے کیم کی او بزرگنو کورنا دی ترسنگ بورنگ دا د ماجرونو اسکولم د ماجرونو دا دلته مونږه جون کو د سلوی هوکلونه او دا خلای راضی دي او خلای تنگي کیم ده د ماجرونو او کار تم نه پری دي چې دلته تاسو دیوال ولې جوړوي کورن ولې جوړوي لوړ پوړو چارواکو ترې زمونږه دا حق ورسیږي.
طالبان کوم حکومت چه راغله ده نو مایوبینو ته په ماش کې او د مور مېری پارک شروع کړی دی. زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخت چې ټول اندامونه یې له کاره وغورځېدل. نور ورکه دا خواهش مې د تاسو نه مې دا چې زما دا پیغام نشر کړئ. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې مونږ هم کافر نه یو، تاسو هم زما ځان ته مسلمان وایي. دا هغه پارک لارې کې د مور میری سلوک مونږ سره مه کوئ. مخکې حکومت کې مونږ ته 5000 روپۍ میاشت راکوله، تاسو اوس 3000 روپۍ ما ته خپله 3000 روپۍ افغانۍ معاش لګولی دی. هیڅ کار مې نشته، بیکاره یم.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړل برغه جوړ است. دغه کوم محکمه چې دغه طالبان په اړه کړی دي، دغه محکمه د دې پر ځای چې خلک سره جوړ کې خلک په بدی اخته کړ. یو څو مثالونه نظر ته وایم. لومړی د سپینځل سپین بولده کوسوالې خبرې کوم. لومړی د دوه کسانو سره داوا و، تمځکه داوا و، هغه یا حق یا ناکي. دغه کسانو مان مونږ واخب لالو اجمارو په نمیدی ته دې په بابین کې دوه لغټه شخړه رااله چې بارو و موړو ته سره ودرېدل. بیا کور د داخلو ودان د وطن د خلکو د دې په مابین کې بیا جوړه وکړه. حتی په دا جوړه کې تقریبا پر ډوډۍ دوه وشل کال لري ولړ. نو زما دې صدا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري یا د موکمو کارونه بند کړي چې بندوای نسی ورور نو دا کارونه ورچټکی و دیو پندل دا و هغه دوه کال په بر کې نیول دا بیخي غټ مشکل دی. دا ډیر غټ مساره پر داخلو باندې راځي. نو بس الله تعالی دی وکي چې د زما پیغام خپور سي او د حکومت سره دا غوښتنه ده چې ورور دا موکمی یا بند کړي یا دا کارونه څه چټکی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ستار زلت کې